په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې امبلې خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او وایي اړمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي.
واړو سي دا کومکونه لا هم زیات سي ځکه د افغانستان خلک ډیر ضرورت لري همکاري او کومک ته له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونه.
ملګرو ملتونو له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره د 1,500,000,000 د راټولولو خبر ورکړی. دا مرستې به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده کومک وکړي.
دا مرستې بشري مرستې دي، اما د افغانستان د اقتصاد د هیل لپاره دا مرسته ډیر موثر نه دي، ځکه چې دا یو لنډمهال نتیجې لري چې هغه خلک د لوی څخه ژغوري.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو لپاره زرخشا حافظي سره مرکه کړې. په غزنی کې اورښتونو ته بزګران زیات خوښ دي او وایي ورسره به وچکالي کم شي او د اوبو په زیاتېدو سره به کښتونه ښه حاصل ورکړي.
بارانونه اور چې ورېږي حاصلات زیاتېږي د سره او باور سره زیاتېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د قزاقستان ولسمشر ورسته له هغې له موسکو او د سیمې له هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه چې مظاهره چیانو د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې دولتي ودانۍ ونیولې. تغراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د خزو لپاره او اساسي بشري حقوقونه هم مهروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه ټاکل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکي اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. طالبان وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې خو توقف یې نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکي اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سیشن بی په ورځ به د لوید آستن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. دا دوه وزیران په داسې وخت کې له کانګرس سره معلومات شریکوي چې دفاعي چارواکي د القاعده شبکې له لوري د لږ لاسته راوړنو خبره کوي. استن ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه دا توان لري چې له بهر څخه د څارنې او جنګي الوتکو په واسطه د افغانستان دننه د ګواښونو مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې خو توقف یې نه دی کړی. د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب او ستاندرد د برخې رئیس غلام جیلاني وفا ازادي راډیو ته وویل چې دا موقتي ځنډ سیشن بیا او چهارشنبه په ورځ راغلی دی.
د کابل هوایي ډګر نه او د افغانستان د هیڅ میدان نه پروازونه د واورې په خاطر توقف نه دی کړی. نو د کابل د میدان نه د 2 ساعته لپاره پروازونه لږ کم شوي وو، کانسل شوي نه دي، فقط ځنډېدلې وو.
مخکې داسې راپورونه خبره شوي وو چې د ورښتونو له امله الوتنې درېدلې دي. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی بهرني متخصصان له افغانستانه وتلي خو نو د کابل ولایتونو له هوایي ډګرونو د شپې په مخه الوتنې ممکن نه دي. په دې برخه کې د ښاغلي وفا په وینا له ترکیه او قطر سره آنلاین غونډې روانې دي څو یوه موافقه ترلاسه شي. ترکیه او قطر مخکې ژمنه کړې وه چې د افغانستان 15 هوایي ډګرونه به فعال کړي. په روم کې د افغانستان سفارت وایي وروسته تر دې د ایټالیا له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې یو شړل شوی ډیپلومات پر سفیر برید وکړ. سفارت په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی وویل د محمد فهیم کشاف په نوم پخوانی ډیپلومات د سفارت ودانۍ ته یو ورځ مخکې ننوتی و چې د طالبانو له لوري سفیر ټاکل شوی دی. په بیان کې وړاندې راغلی چې کشاف د سفارت د کارکوونکو مخ ته پر سفیر حمله وکړه خو سفیر له ځانه دفاع وکړه او د ایټالیا پولیسو ته یې زنګ ووهه. په بیان کې ویل شوی چې د ایټالیا پولیسو کشاف له سفارت وېست. په ایټالیا کې د افغانستان سفارت لکه په نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د واک په یو خلا کې کار کوي. اکثره سفارتونه لا هم لویدیس پلاوی نظام ته وفادار دي چې د اګست په 15مه طالبانو به واک کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی په ټویټر کې لیکلی چې کشاف دوی د سفیر په توګه نه دی ټاکلی، خو د کشاف د ډیپلوماټیک ماموریت دوره پای ته نه رسیدلی نو له سفارت د هغه ایستل یو غیر قانوني عمل دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخله ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگټن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک سره ګډې خبري غونډې ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل
If Russia nonetheless chooses to escalate
کچیر ته روسیه د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکی چلار غوړکړي موږ به په چټکی سره جواب ورکړو. متحد ایالاتونو جرمنی سمش متحدانو شریکانو د ناټو اروپای ټولنې او جی او په شمول ټول پښکارا روسیې ته ویل دي چې پر اوکران به تیرای بد عواقب ولري.
ورسته تر دې چې روسیه د اوکران پولیس ته نږدې شاوخوا یو لک پوځیان ځای پر ځای کړل، لوی دي زندېخمن دي چې روسیه پر اوکران بریدونه کړي. روسیه په 2014 کال کې د اوکران کریمیا ټاپو وزمه ل خپل خاورې سره یو ځای کړه. پولن وای بلاروس په منځ کې د پولن شارزدا فر احزار کړی دی چې ورساتله بلاروس څخه د یوې پولنډي ډیپلومات د ایستلو خبر ورسوي. د پولن حکومت په یو بیان کې چې پرونی خبر کړو ویل چې د بهرنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې منسک د بلاروس په سرحدي ښار برست کې د پولن له کنسل غوښتي دي چې د دوی له خاورې ووزي. د پولن او بلاروس ترمنځ کډوالو پر سر کړکېچ زیات شوی دی. د اروپایي ټولنې غړی پولن وای بلاروس کډوال هڅوي چې پولن ته داخل شي او د بلاروس دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا په دې ډول غواړي چې له اروپایي ټولنې څخه د اقتصادي بندیزونو غچ واخلي. اسرائیل لومړی هیواد دی چې تر 60 کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. د اسرائیل ولسمشر او د هغې میرمنې پرون په بیت المقدس کې د کورونا واکسین وکړ. تر واکسین وروسته ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل
Omicron is spreading throughout Israel and may reach
Omicron په اسرائیل کې هر لور ته خبرېدو دی او شاید اسرائیل هر کور ته ورسی شي. لدی پرته بل لار نشته چې واکسین وکړو او ژر یې وکړو.
په اسرائیل کې کورونا یو ځل بیا ډېر خبره شوې ده. د چهارشنبه په ورځ په دغه هیواد کې د 40 ساعتونو په ترڅ کې د 1980 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امراستو هرکلای کوي او وایي اړمنو کسانو ته د امراستو پر سوالو کې هر راز همکاري ته ژمن دی او له امراستندوی مؤسسو سره به په همغږي کارونه مخته یوسي. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې افغانانو سره د مرستې لپاره له مرستندویانو څخه 1.5 میلیارد ډالر راغون کړی دی. احمد شیبر راپور لري.
د طالبان حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو مرستې مهمې دي او باید ادامه پیدا کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له قحطۍ او لوږې سره مخامخ دي، د ملګرو ملتونو نوې مرستو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتو د مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د دوی حکومت هر ډول همکاري ته چمتو دی.
موږ د بینالمللي ټولنې د همکاري او د مرستې نه مننه کوو او د استقبال یې کوو. غواړو چې دا کومکونه لا هم زیات سي ځکه د افغانستان خلک ډیر ضرورت لري همکاري او کومک ته له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونه او موږ د دوی همکاري سره د دې نیازمند خلکو ته د رسول کولو لپاره کې کوشش کوو چې شفافیت هم وي او موږ خپل وظیفه ادا کوو. همدارس کوم مؤسسات چې بنګلې مرستې خلکو ته رسي په دې برخه کې په امام سره لاس کوي هغه هم زموږ سره په ماهنګۍ کې دي.
ملګرو ملتو مخکې د افغانستان بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه او خبرداری ورکړی و چې سږ کال ژمی به په میلیونونو افغانان له لویو ستونزو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وای په سلګونو میلیونه ډالر له افغانانو سره د مرستې لپاره په سخت حالت کې راټول شوی دی.
د دسمبر میاشتې په ترڅ کې زموږ شریکانو موږ ته 2 میلیونه ټنه غذایی مواد چمتو کړل. همدارنګه د ژمي په ترڅ کې خوراکونو ته نقدي مرستې او د وسایلو مرستې شته. مرستندویانو د بشري مرستو د دوو درخواستونو په ځواب کې 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي.
ملګرو ملتو مرستندویو بنسټونو مخکې ویلي وو چې دوی به د طالبانو حکومت ته مرستې ورنکړي. مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لارې اړمنو کسانو ته ورسوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي دي چې واورو او بارانونو د تیرو دوو دریو ورځو په ترڅ کې د افغانستان ډېرې سیمې اغېزمنې کړې دي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د ورښتونو له امله بیړنۍ وضعیت اعلان کړ. یو شمېر مرستندویانو د ژمي تر رسېدو مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او د سړې هوا او لږو خوړو له امله یې دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې شایي ګڼ افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. یو نیم میلیارد مرستې شایي اړمنو افغانانو ته هیله ورکړي، خو ځینې بنسټونه په دې باور دي چې د افغانستان د اقتصادي بحران بنیادي غم باید وخوړل شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبند بی بی سي ته ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد یو مخمات شوی او یوازې بشری مرستې د دې وضعیت چاره نشي کولی.
ملګرو ملتونو د 1.5 میلیون ډالر مرستو د راټولولو خبر ورکړ چې له اړمنو افغانانو سره یې وکړي. دا مرسته به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده کومک وکړي. احمد چبر پر دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت له غړي ازرخ شافیزي سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د ملګرو ملتونو د 300 میلیون ډالر مرستو اعلان د اړمنو افغانانو لپاره تر څه بریده د خوښۍ خبر دی. ښاغلي حافظي په ځواب کې وویل
دا خبر ده چې 1.5 میلیارد ډالر به ملي ټولنه افغانستان سره مرسته کوي. دا په دا بد حالات چې موږ یې لرو او د افغانستان خلک یو نورین سره مخامخ ده، کار نسته، عواید نسته، قدرت د خرید شتون نه لري او تقریبا 3 میلیون انسانان د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي او حتی د خوراکي مواد او سون مواد نه لري او ډیر مشکلات سره مخامخ دي او بیا ژمی هم را روان ده. نو دا مرستي ډیر اړینی او ډیر ضروری دي چې باید افغانستان خلکو سره وشي.
حافظي صاحب، دا مرستي به ستاسو په باور د افغانستان له اقتصاد سره کومک وکړي، یعنی مرستندوی بشي؟
دا مرستي بشري مرستي دي، اما د افغانستان د اقتصاد د هیل لپاره دا مرسته ډیر موثر نه دی، ځکه چې دا یو لنډمحال نتیجې لري چې هغه خلک د لوی څخه ژغوري. کسام یو مقدار رونق دی کاذب تجارتي رامنځته کوي او خدمات زیاتوي او یو تعداد خلک نه یوازې د دغه مرستو څخه برخمن کیږي بلکې هغه ویشونکو لپاره هم زمینه د کار میسریږي. نو په هر صورت دا د اقتصاد د هیا لپاره کفایت نه کوي، دا یو استراری او د خلکو د ژغورنې لپاره چې د فاجعې څخه نجات عمومي ښه خبره ده. موږ ځینې تغییر کوو او دا د تایید وړ دی.
د دې مرستو په ارتباط طالبان څه کولی شي؟ یعنی د دوی دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو څرنګه کېدای شي چې دوی هم د دې مرستو په برخه کې همکاري وکړي؟
دا خو تر هغه بریده پورې چې ما اوریدلې دي د مرستې د افغانستان د خلکو لپاره پرته له سلسلې د طالبان ورکول کیږي. اما په هر صورت طالبان اوس جغرافیه د افغانستان په خپلواک کې لري، باید دوی د دغه مرستو د شفاف ویش په هکله پرته له قید او شرط بین ملی موسسات سره مرسته وکړي تر څو په دغه سخت شرایطو کې دا مرستې خلکو ته ورسیږي.
حافظي صاحب، طالبان وایي چې نورې مرستې دې وشي، په څه ډول ممکنه ده چې له افغانستان سره نړیوالې نورې مرستې وشي او زیاتې وشي؟
زما له نظره تر څو چې په افغانستان کې یو سیاسي مثبت بدلون را نشي او یو مشروع او د منلو وړ یو سیاسي ادرس د افغانستان د خلکو لپاره او د دنیا لپاره رامنځته نشي، تر هغه بریده پوري دغه سي مرستي پرته له سلسلې د حکومت څخه راځي او ډیره برخه یې په لاره کې مصرفيږي. ځکه چې یو خارجي کچیر راشي دلته او د مرستو د ویش لپاره استخدام شي، دوی تر $10,000 څخه د میاشت زیات تنخواه اخلي او دا پیسې چې دوی اخلي د هغه خلکو له بودجه څخه اخیستل کیږي. دا خو برسیره بیا کوم بودجه نشته ورته. نو په دې خاطر باندې یو مشروع مقتدر دولت شتون د افغانستان د خلکو لپاره یو اساسي بنسټ دی چې باید رامنځته شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت غړی او اقتصاد پوه ازرخش حافظی و د افغانستان په ډیرو سیمو کې وروستیو اورښتونو سره دا هیلې بیا راټوکېدلې چې ښایي راتلونکی کال په افغانستان کې وچکالي کمه شي. په غزنی کې هم روانو واورو اورښتونو ته بزګران ډیر خوښ دي چې ورسره به وچکالي کمه شي او د اوبو په زیاتېدو سره به کښتونه ښه حاصل ورکړي. خو یو شمېر نور بیا وایي که د واورو بهیدونکي اوبه کنټرول نشي ګټې به دومره ډېرې نه وي. نور په دې راپور کې
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واوري اچوي. دای د خپل کور له همسایه سره د واوري ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي.
وار بيخي زیات دي شش کار شي چې درنیم دي او دای د یو څه بارانه نه مسره او کس دا ډېر وچکالي راغله. دای غریبانو کار یو څه سره وسی
دا هیواد ډیری نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم د دوشنبه په ورځ د سژنی کال د لومړۍ واوري ورېدل پیل سول. اټکل کېږي چې د دغې واورې ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي. خو د سژنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوې، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سلزګۍ څخه کړېږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تیرې وچکالۍ ناامیده کړې وو خو اوس یې بیرته هیلې راژوندۍ سوې دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا دېرش کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واوره چې ووریږي حاصلات زیاتیږي دې سره او به ورسره زیاتیږي، ډیر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واوري او بارانونه وریږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واوري او بارانونه کېږي نو اوبو یې هسې بهیږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه موسسو څخه د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. محمد رحیم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي تر څو پورې چې د دغه واوره او ورښتونو د سیلابي اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ نه سي، د سرپسې ورښتونو ګټې به کمې وي.
واورې خو ډېرې وسپلې په غزني کې په شاخو ولایتونو کې. کومې واورې چې وسوې د دغو د اوبو مهارولو لپاره سې کوم بندونه جوړ نه سي، کوم بنیادي کارونه ونه سي، فکر نه کوم چې دا واورې چې د اوبو سي بېرته اوبه کېږي نو کوم نتیجه ورکړي.
غزنی هغه ولایت دی چې پخوا به زیاتې واورې او ورښتونه پکې کېدل، خو وروستیو وچکالیو دغه ولایت هم ځپلی دی. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغې غوښتنې په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. د تیر جمهوري نظام سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی کې د 114 غټو او وړو بندونو د جوړولو پلان لري، چې له هغې جملې څخه 13 لوی بندونه چې د ځینو کارونه یې پیل کړي هم دي، خو اوس دغه کارونه بیرته درېدلي دي.
افغان خبریالان ورځ تر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي، د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نول شي.
یوه سروې ښیي چې د کابل تر سقوط وروسته 80% افغان ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ښځینه خبریالانو د کار دوام ولې مهم دی؟ پر دې واتساپ شمیره خپل نظر را سره شریک کړئ. 00420221123229 ستاسی پیغامونه به د پنځشنبه په ورځ په نور بس د خبرونه کې خپاره کړو.
مشتری دانش معلوله څارنواله ده چې د خپل کورنۍ سرپرست هم ده. دا د طالبانو له حکومت غوړي چې دی او نور خزینه څارنوالانو ته د دندو اجازه ورکړي. نوموړي وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواوې هم نه ده اخیستې او له ناوړه اقتصادي حالت سره مخ ده. نور حال په دې راپور کې
مشتری دانش په 1918 کال کې کله چې 2 کلنه وه پولیو یا ګزارنو وهله او له دواړو پښو پاتې سوه. خو د پخو په مصنوعي قالب او لکړو خوانځي او په هنتون تولاړه او بل اخره څارنواله سو. اوس هم په تمه ده چې طالبان د پوهنتونونو د خلاصون اجازه وکړي او دا د خپل د ماسترۍ د زده کړو د تیزس نه دفاع وکړي. مشتری وایي له 50 کلونو زیاته موده په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالي په توګه دنده ترسره کړې او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې د لویې څارنوالۍ له لوري په عامه او خصوصي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي د څارنوالۍ د عمومي مشر په توګه ګمارل شوې وه. خو مشتری اوس د نورو ښځینه او څارنوالانو په شان په کور ناسته ده او تر اوسه یې تنخوا هم نه ده ترلاسه کړې. دغه معلوله څارنواله د خپلې لس کسیزې کورنۍ سرپرسته ده، وایي خپل معلولیت یې دومره نه ځوروي لکه بېوزلي چې نن سبا ځوروي.
مالی ستونزې د افغانستان په اوسني نظام کې شته. معاشونه نه دي ورکړل شوي او موږ په بېوزلۍ سره ژوند کوو. آن دا چې څو میاشتې کېږي د خپل کور کرایه مو نه ده ورکړې.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر هم ولرو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په نومبر میاشت کې رسنیو ته ویلي و چې له څارنوالانو سره به سلیقوي او امتیازي چلند ونه سي. مشتری دانش څارنوالانو په ځانګړي ډول د ښځینه او څارنوالانو ته د متوجه امنیتي ګواښونو په اړه هم اندېښمنه ده. د نوموړي په باور نړیوالې ټولنې او پناه ورکوونکو هیوادونو هم دوی هېر کړي دي.
مختاران ولان خپل کورونه پریخي او د نورو کورونو ته راغلي او د دې لپاره چې هغه مزنونین چې د طالبانو لخوا آزاد شوي زموږ ځایونه پیدا نه کړي او پر موږ حمله ونه کړي، نو د دې لپاره موږ په پټ ځای کې اوسېږو. آن دا چې زموږ د کورنۍ غړي نشي کولای په آزاده توګه وګرځي را وګرځي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو ویاند ویانو یې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت مشرتابه د افغانستان تر نیولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. د دوی د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی هم مخکې ویلي و چې د څارنوالانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به اقدام وسي. دغه معلوله څارنواله داسې مهال د خپل ژوند د ترخو کیسه کوي چې طالبانو افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته د ښوونځیو پوهنتونونو او دفترونو دروازې د ښځو پر مخ وتړلې او یو شمېر محدودیتونه یې پرې ولګول، هغه مسایل چې د نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې هم راوپارول. ښځو په دې تړاو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي، خو د طالبانو لخوا یې په څو ځلې مخه نیول شوې ده. اوس د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ له مهمو شرایطو څخه دي. مشتری دانش له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د قضایي قوې د کارکوونکو په ځانګړي ډول څارنوالانو امنیت خوندي کړي او ورته د کار کولو اجازه ورکړي، او یا هم څارنوالانو ته په خپلو هیوادونو کې پناه ورکول خپل لومړیتوب وګرځوي چې له روان وضعیت څخه خلاص شي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د هغې وجهه
دا یي حکومت ذمہواري
د آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
څنګه منځ ته وګورئ
ورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د قزاقستان ولسمشر له موسکو او د سیمې له هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. ولسمشر قاسم جمارف توقایف په ټول قزاقستان کې وروسته تر دې تیر شپه بیړنۍ حالت اعلان کړ چې مظاهره چیان دغه هیواد په مختلفو ښارونو کې دولتي ودانیو ته ورننوتل. جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
د قزاقستان ولسمشر د څو ساعتونو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره تیر شپه پر تلویزیون را څرګند شو او وی ویل چې هیواد یې له تروریستي ګواښ سره مخامخ دی. قاسم جمارت توقایف په ورته وخت کې د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو امنیتي سازمان څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د امنیتي سازمان د روسیې په مشرۍ دی چې قزاقستان، بیلاروس، ارمنستان، قرغزستان او تاجکستان یې غړي دي. د قزاقستان ولسمشر پرون تر خپلې دوهمې وینا مخکې خبرداری ورکړی و چې څومره ممکنه وي په هغومره سخت عمل بلاس پوری کړي چې خپل خلک او هیواد وساتي. توقایف دا خبرداری په داس وخت کې ورکړ چې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنس د قزاقستان په څو مهمو ښارونو کې اخو ډبرامنسته شو. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې اته پولیس او د ملي ګارد ساتونکو وشل شوي او 312 کسان تر اوسه په ټول قزاقستان کې ټپیان شوي دي. د مرکزی آسیا په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه د روانې اونۍ په پیل کې د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو په خاطر شروع شول او ډېر ژر د دغه هیواد د پلازمینې په ګډون نورو سیمو ته وغځېدل. مظاهره چان له فساد، بیکاری او ټیټو معاشونو څخه هم شکایت کوي. وروسته تر دې چې پرون قهر وړیو مظاهره چانو په څو ښارونو کې پر دولتي ودانیو برید وکړ او ځینو کسانو پولیس او پوځان پسې واخیستل، ولسمشر توقایف په تلویزیون کې وینا وکړه او ویې ویل چې د ولسمشر په توګه د ده دا مسؤلیت دی چې د قزاقستان د خلکو امنیت وساتي، حمایت یې وکړي او د قزاقستان یووالي ته اندېښمن شي. د قزاقستان په ستر ښار الماتي کې په سلګونو اعتراض کوونکي چې لرګي او نور وسایل ورسره اخیستي وو په داسې حال کې د ښاروال پر دفتر حمله وکړه او اور یې بل کړ چې پولیسو پر دوی اوښکې بهونکی ګاز شینده او د پلاستیکي مرمیو ډزې کولې. د الماتي د پولیسو مشر وویل چې دا افراطي بنسټپاله خلک وو چې په دې جنوبي ښار کې د ولسمشر استوګنځي ته هم ورننوځي. په الماتي کې د نور وطن ګوند له مرکزي دفتر هم د لوګیو د پورته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پرون د سهار خواته د قزاقستان ولسمشر توقایف حکومت ړنګ کړ او د الماتي او مرکز نور سلطان په ګډون د قزاقستان په یو شمېر سیمو کې د بیړني حالت خبر ورکړ چې بیا د شپې په مخه ولسمشر په خپلې دوهمې تلویزیوني وینا کې په ټول هیواد کې بیړني حالت اعلان کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د مخام تر 2 بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15 څپه صافه وځي اوریدل شي. او اوس به هم ستاسو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نکی بلاد استاد په هیڅ خبرې کوم. موږ ماشینه د پروش کال رئیس موږ ته نه راکړل شوی. موږ څه چم وکړو وروره؟ موږ په ځان پورې اریان دی. یوې خوا بارانونه دي، د بلې خوا څخه موږ ماشینه نهسته، د بلې خوا څخه کار نهسته، په وطن کې نهسته. دا زموږ غږ ولې د لوړ چارواکو پورې نه رسېږي؟ موږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ پیغام ثبت کړي. السلام علیکم.
زما خان خاصه ځان شالي نه یوسف دا څنګه هم چرزم فورمر پسین کې راځي باندې د پوجي موټر څه ګرځي چې پدا کی چې فورس تاسو غوړي ما خبر درو په چارواک پر ورسی. السلام
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسوري ولسوالۍ د چګنور د کلینا ګولډین تاسو را په تماس سیمه په خاطر د دې چې د ازادۍ راډیو کارکونکو د دنیا ګوډ کو صدا خلکو اوازونه رسوي چې څنګه حل د مشکلات سره مخامخ شي. دا د سلام زمنګ د درخواست چې الادي وکړي چې د نوې کال په شروع سره څنګه په افغانستان کې الګ جګړې دا وسره خشي او همدارنګه په افغانستان کې څنګه سوداګان څنګه خوراکي او غیر خوراکي چیزي تل په سلبانې قیامت او ګراند روان دي. الادي وکړي چې دغه ارزان شي او دغه بي راکته شي او د افغانستان خلک یوان او طاقت نور نه لري. افغانستان کې الګ ډیر خلک مایوس دي، یعنی خلک کاروبار خراب دی، لږی چې نه سال په شروع سره زمونږ طالبانو سزا درخواست یې چې څومره تاجران چې دي، څومره سودا خرڅونکي چې دي، دا وبني وګرځي او دا کم ریټونه چې دي په کم قیمت کې راځي، باید چې دي سره ډیره ګټه ونشي، لږه ګټه وشي او د افغانستان خلک په خوب باندې ودري، او څومره بندرونه چې موږ چار چاپیره تلل شوي دي، لږی چې طالبان زمونږ دغه بندرونه موږ خلاص شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل چې زموږ په غږ ثبتونکو ماشین کې پریخیو. کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونې مه هېروي. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو خو په افغانستان کې سهارت نیمه بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. تکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکي اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سیشن بي پورز به پر لوید آستن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتی ځنډیدلې دي، خو توقف یې نه دی کړی. د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب او ستاندرد برخې رئیس غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل دا موقتی ځنډ د سیشن بي او چارشن بي په ورځو راغلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگتن کې د پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره ګډې خبري غونډې ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل که چیرې روسیا د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکیچ لار غور کړي، نو به په چټکۍ سره ورته ځواب ورکړي. پولند وایي بلاروس په منځ کې د پولند شر ظفر هزار کړی دی چې ورساتل له بلاروس څخه د یو پولندي ډیپلومات د ایستلو خبر ورسوي. اسرائیل لومړی هیواد دی چې تر شپېته کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. کوم غوښتنې وي دي او نور خبرونو تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورک. نور د راپورونو مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو دوه نیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ د کړه چې د هر انسان په ژوند کې غنښتونه حلوي د خځینه او نارینه وو دواړو حق دی، خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ جګړې، کمزوره اقتصاد، پلرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې پسې نور زده کړه ما کوي. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډیره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینه شمیر 55% او د ښځو شمیر 9.8% وو. دا د ښځو او نارینه وو د لوست تر منځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار پخپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
مې ژوندۍ مثال به درکوم موږ تر شپږم صنف ابتدایي لرو درس وایو چې نو کې ټوله په کور ناشتي دي او نه هم موږ داسې ول ته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي نو په دا برخه کې موږ ډېر ستونزې لرو نه یوازې د خويندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم دسترګو لیدلای کار نه دا کړای ډېر کم کار شوی دا نو دې ته باید ډېر توجه وشي صحت په برخه کې کار په برخه کې او همدارنګ په پروتو سیمو کې تعلیم په برخه
په لرو پروتو سیمو کې بیا له خاصخه د نامنیو او د کورنیو د بیزای قیدګیری لوجه انجونې خوانځیو ته نشوي تلای حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله د خوست اوسیدونکو عابده وایي چې د خزینه خوونکو نشټون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړي چې خپلې لونه خوانځی ته پرینګدي
اوس یو خزینه استاذ نه درلوده نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استاذان نه لري دغه سپینګری استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي